Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجله ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ پر جرمني د افغانانو د استلو په خاطر نیوکه وکړه. ملګرو ملتونو د انتقاد وروسته له هغه وکړ چې د جرمنی د کورنوی چارو وزیر الکساندر دوبرندنت اعلان وکړ چې پلان لري له طالبانو سره مستقیمی خبری وکړي څو د افغانانو شړل ممکن شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنری استازي راوینا شمداسانی د ملګرو ملتونو په یوه خبري ناسته کې وویل افغانستان ته د خلکو بیرته ستنول مناسب نه دي. زموږ دفتر لا هم د بشري حقوقو د دوامدارو سرغړونو اسناد راټولوي، په ځانګړي ډول د ښځو او جنو د حقوقو سرغړونه چې اغیزمنې شوي، غلي کړل شوي، له کار، تعلیم او د تګ راتګ له ازادۍ محرومې شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری استازي عرفات جمال له هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په زوره له خپلو خاورو ونه باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلي چې سږ کال تر دې دمه تر 1,400,000 زیات کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری په زور شړل شوي دي. د ادارې خبرداری ورکړی چې له دې امله د بشري ناورین کچه نوره هم ژوره شوې، ځکه منابع ورځ تر بله کمی شي. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا بیرته ستنو شویو کډوالو چې لویه برخه یې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ګرځېدلي، د افغانستان پر زیانمن شویو زیربناوو له حده زیات فشار راوړی دی او بشري اړتیاوې یې ډېرې کړي دي. په داسې حال کې چې نړیواله مرسته هم کمه شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د راستنېدونکو کسانو د پراخ شمېر یو بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړی دی. دغه اداره وایي ډېرو هغو کسانو چې افغانستان ته ستانه شوي د چاپو، نیونو او په سختو شرایطو کې د ایستلو له امله روحي صدمه لیدلې ده. ځینې شکایت کوي چې تر ایستل کېدو مخکې له خپلو کورنیو بیل شوي او شتمنۍ ترې اخیستل شوي دي. د ښځو خلاف د تبعیض د پایته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون دوشنبه د افغانستان، بوتسوانا، چاد، فیجی، آیرلند، مکسیکو، سان مارینو، د سلیمان ټاپوګانو او توالو د وضعیت له ارزولو وروسته د دغو هیوادونو په اړه خپلې موندنې خپرې کړې. په دې موندنو کې د هر هیواد د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کولو مثبت اړخونه د کمیټې اصلي اندېښنې او سپارښتنې شاملې دي. کمیټې د افغانستان په اړه په ځانګړي ډول د زنا په تورونو، د ښځو د منظمې شکنجې او ناوړه چلند او همداراز له زده کړو څخه د نجونو د دوامداره محرومیت له امله ژور اندېښنه ښکاره کړه. کمیټې واورېدل چې شاوخوا 80% نجونې اوس له زده کړو، کار یا حرفوي روزنې بې برخې دي، چې له امله یې د ماشومانو ودونه او بېوزلي زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې په زیاتېدو دي، د روسیې د ګرځندوی شرکتونو افغانستان ته د سفر نوي پکیجونه اعلان کړي دي چې د یوې اونۍ سفر پر شاوخوا $3,000 وړاندې کوي. د روسیې رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا اعلانونه په وروستیو ورځو کې د روسیې پر انټرنیټي پلیټ فارمونو خپره شوي او د ټیلیګرام د شاد خبری کانال پر اساس لومړۍ ډله مسافر به شاید روانې جولای میاشتې په منځویو کې سفر پیل کړي. دغه پکیجونه چې بیه یې 215,000 روبله یعنی شاوخوا $3,000 ده، د روسیه او طالبانو ترمنځ د تولیدونکو اړیکو په ترڅ کې وړاندې شوي دي. تیرونه روسیا لومړی هیواد شو چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژاند. د پیژندنې تر اعلان وروسته روسیې له طالبانو سره په بیلابیلو برخو لکه انرژي، کرنې، ترانسپورت او نورو برخو کې د همکارۍ پلانونه اعلان کړل. سره له دې چې پر طالبانو نړیوال بندیزونه لا هم دوام لري، دواړو لورو د سوداګرۍ د پراخولو او پانګونې د فرصتونو په اړه هم خبرې کړې دي. او د امریکا حکومت د سوریې هیئت تحریر شام د خپلو بهرنیو ترهګرو سازمانونو له لیست څخه وویست. د ډونالد ټرمپ د حکومت له لوري د دې ګام پورته کېده شاید د سوریې له نوي حکومت سره د پراخې همکارۍ نښه وي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پریکړه شاوخوا دوی اونۍ مخکې شوې، خو تمه ده چې له راتلونکي سه شنبې څخه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یو رسمي بیان کې ویلي چې دا پریکړه یې د امریکا له لوی څارنوالو او د خزانه وزیر سره تر مشورې وروسته کړې ده. د جبهة النصر نوم یې ډلې چې په خوایل القاعده سره تړاو درلود وروسته خپل نوم بدل کړ او حیاتو تحریر الشام شو. د سوریې په نوي حکومت کې ډېری مهم سیاسي او امنیتي چارواکي په خوا د دې ډلې فعال غړي پاتې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال د می میاشتې په منځویو کې په ریاض کې د سوریې له نوي ولسمشر احمد اشاره سره ولیدل او د سوریې په وړاندې د امریکا بندیزونه نرم کړل. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د امریکا استازي وویل طالبانو سره خبرو نتیجه نه درلوده. نن باري موټر چلوونکو ته د پاکستان له لوري د ویزه او پاسپورت لرلو شرط عملی کیږي.
دغه د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده.
په ایران کې افغان کډوال د سختو شرایطو او فشارونو یادونه کوي. د خوست په جانخیلو کې یو نیمګړی روختون بشپړ شو. ډاکټران یې وایي
زمونږ د زړه ارمان دا دی چې موږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه خانه ولرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا لپاره د امریکا مرستیال استازي جناتن شرر وویل امریکا د افغانستان په اړه د وړاندیز شوي پریکړې لیک مخالفت کړی او د رد رایه ورکړې ده. هغه په خپل وینا کې د نړیوالې ټولنې پر اوسني چلند نیوکه وکړه او ویل څلور کال وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي لا هم همغه بې پایلې خبري لا همغه طالب چارواکو سره دوام لري پرته له دې چې له هغوی کومه واضح غوښتنه وشي. شرر وویل که هم امریکا د جرمني له هڅو مننه کوي چې دا پریکړه لیکې جوړ کړي، خو دا سند همغه پخوانی ناکامې تګلاري تکراروي چې د طالبانو په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوسته. د زیاتکړه د سینه شکایت چې حمله طالبانو سره تعامل وشي او هم په ورته وخت کې دا تمه وشي چې هغوی به نړیوالو شمنو ته وفادار پاتې شي، دا دوه شیان له یو بل سره ټکر لري. د امریکا استازي وویل چې واشنگتن د طالبانو پر رښتینی نیت شک لري او باور لري چې طالبان یوازې هغه مهال خبرو ته چمتو کیږي چې خبري ورته په خپل ګټه ښکار شي. د زیاتکړه طالبانو تر اوسه هیڅ نشه نه ده شودلی چې دوی دې رښتینی تمایل ولري چې امتیاز ورکړي یا د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. شرر خبرداري ورکړ چې به قید او شرط تعامل به نه یوازې طالبان زړه ورکړي بلکې د دوی واک به لا پیاوړی کړي بیل دي چې د افغانانو ژوند ته ګټه ورسوي. هغه همدارس د افغانستان لپاره د بشری مرستو پر اوسنی بهیر انتقاد وکاو او ویل اوسنی چلند دوام نه کوي، مطلوبه پایله نه د ورکړې، نو یو اساسي بیا کتنې ته اړتیا ده. شرر د ملګرو ملتونو تر مشیلاندی د قطر سیاسي بهیر هم تر پښتنې لاندې راوست. وی ویل چې د بهیر هیڅ عملی پایله نه درلې او طالبان یوازې پر خپل شرایطو ټینګار کوي. د وویل چې د امریکا یو اساسي هدف دا دی چې افغانستان بیا د ترهګر ډلو پر پټنځای بدل نشي. شرر له طالبانو وغوښتل چې د برمته کولو ډیپلوماسۍ ژر تر ژره پای ته ورسوي او ټول امریکایات به خوشی کړي. طالبانو له هم افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي خوشی کړی نه دی او حتی وایي چې د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. په ملګرو ملتونو کې د چین د دایمي استازي مرستیال کینګ شوانګ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په ځانګړي غونډه کې د افغانستان په وړاندې د ټولو بندیزونو د سمدستي لری کېدو او د دې هیواد د کنګل شویو شتمنیو د بیرته ورکړې غوښتنه وکړه. د پخپل وینا کې خبرداری ورکړ چې دغه سي محدودیتونه د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې او د خلکو د ژوند د شرایطو د شوالي لپاره جدي خند دی. شوانګ د دې غونډې د پریکړې هرکلی وکړ چې د افغانستان وضعیت له سره ارزوي او ویویل اوس افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې په یوه حساس پړاو کې دی، که څه هم د هیواد عمومي وضعیت باثباته دی او د بهرني سیاست لمن پراخیږي، خو لا هم له جدي ننګونو سره مخامخ دی، لکه بشري بحران، بشري حقونه، تروریزم او د ښځو حقونه. هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان وضعیت ته له یوه جامع او بې طرفه لیده وګوري او هڅه وکوي چې افغانستان بیرته نړیوال اقتصاد ته ور وګرځوي او د افغانانو د ژوند ثبات ته زمینه برابره کړي. په همدې ځانګړې غونډه کې د سره صلیب او سره میاشت ټولنو د نړیوال فدراسیون استازي هم خبرداری ورکړ چې افغانستان د یو پراخ بشري بحران په درشل کې دی او ویل چې سیاسي پیچلتیاوي باید د خلکو اړتیاو ته د سمدستي رسیدنې مخه ونه نیسي. هغه وویل افغانستان نن په یوه مهمه څلور لاره کې دی. بشري بحران نه یوازې ختم شوی نه دی، بلکې ژور شوی دی. د هغه په وینا میلیونونه افغانان د اقتصاد له نسکورېدو، طبیعي آفتونو، د ژوند اساسي خدماتو له نشټوالي او له عایداتو بې برخې شوي دي، او د 2015 کال له پیله تر اوسه تر یو میلیون ډېر کسان له ایران او پاکستان څخه بیرته راستانه شوي دي. استازی ټینګار وکاو چې د کلونو جګړو پر افغانانو په تیره بیا پر ماشومان او ځوانانو ژور رواني اغیز پرې ایښی دی او د یوې اوږدمهالې ستراتیژۍ نشټوالی مرستې هم بې نظمي کړي دي. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې له غونډې د افغانانو تمې څه دي؟
نو له دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه او بیا په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ښه ښه پلانونه جوړ کړي، د په دې اړه یو اقدام وکړي، ځکه چې په افغانستان کې ورځ تر بلې فقر او بېوزلي زیاتېږي او د حل لپاره هیڅ اقدام نشته. نو له دوی څخه مو دا هیله ده چې د افغانستان خلک هیر نه کړي.
په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې ده. له نور هیوادونو څخه هم افغان مهاجرین راشړل کېږي، په زور راوستل کېږي او بېرته خپل هیواد ته راستنېږي، چې دغه په هیواد باندې ډېر غټ بوج دی. زموږ د هیله ده چې په مرستندوی ادارو باندې غږ وکړي چې دوی سره کومکونه وکړي او دا کومکونه ګړندي وساتي او ډېرې کې ورسره.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
مخکې مو د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د امریکا د استازي په څرګندونو کې واوریدل چې له طالبانو یې وغوښتل چې د امریکایي اتباعو برمته کول پای ته ورسوي. ویل کېږي چې له طالبانو سره لا هم افغاني ولاسله امریکایي محمود شاه حبیبي برمته دی. د نوموړي کورنۍ د طالبانو حکومت د ویان دا اداره دوي چې د دوی د عریضې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې او حبیبي له دې ډلې سره نشته. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي آزادی رادیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د دا ادعا هم وکړه چې د امریکا حکومت ورسره ژمنه کړې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کوي چې حبیبي خوشي کړی نه وي. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې درې کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه د ځای ځایګي د معلوماتو لپاره 15 میلیون ډالر انعام هم ټاکلی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت وایان لدی خبرې ورسته چې د دوی اړوندو ادارو د افغاني ولسله امریکایي محمود شاه حبیبي د اړیزه پر بنسټ څېړنه کړي او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه اړیزه نه ده منلې او ور مسترد کړي دي. احمد شاه حبیبي د جولای په 15مه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
برخلی کې معلوم کړي مخاله دې ډیر دایو ته کړی دي د طالبانو کې مده متاسفانه چې تیمور رضانه نه منلې او ټول رضې مسترد کړی دي. نه موږ ته رسمي جواب راکړی دي د رضې دا نه منلې ده، نه رسمي جواب راکړی دي، نه پر باندې کار کړی دي دا خبره هم بې ځایه ده، دا بې ځایه ده چې دې مدارزې په اساس سره په ده پسې وګرځېدله او معلومات یې وکړي د ده په باره کې او دی پیدا نه کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېیمه په یوه اعلامیه کې چې خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې وه، ویلي وو چې دوی هېڅ داسې نښه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې لخوا نیول سوی وي. په اعلامیه کې ویل شوي وو چې د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ دارسې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد شوې وه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام په خپل رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د ده په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی. هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د سپین اورل بوتي د کور څخه د جوړ سره او چې کوم وخت دی بیا وی تقریبا نشته کسان د دفتر څخه بوتل په هغه وخت کې دی بیا وی او کوم وخت دی بیا وی 15 متره د طالبانو رااله او پر کوم سړک چې د کور دی اصله کې تقریبا د 2 ساعتونو د پر تړلې و. بیا د کور تر پورته سوال ته ټول کتابونو کمپیوټر وو ځین شانو سره یو ورل نو هغه نور همکارانې بیا وروسته رایله سوله په شمول د ډرایور هغوم رایله سو دا نور همکارانو سره موږ خبرې وکړلې ځینې راته وویل چې دوی د ده سره یو ځای ساتل کېدل د استخباراتو په ریاست کې نو هغه ټول تحقیق شوی وو د طالبانو د خوا څخه
احمد شاه حبیبی دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې زربې رسنیو ته وړاندې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان وایي د جولای 8 د بی پاسپورت او بی ویزې باری موټر چلوونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که بل حل لار ونه موندل شي موټر چلوونکو ته دا ستونزمنه ده او د دواړو غاړو سوداګر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. مخکې دوی د ټي ای ډي موقت سند پر بنسټ تګ راتګ کوي چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مکتوب پر بنسټ د اعتبار موده نور ختمه ده. یو شمېر افغان سوداګر او سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي د موضوع اندېښنه ورته پیدا کړې. نور حال په دې راپور کې
د جولای 8 د بی پاسپورت او بی ویزې سوداګرو موټر چلوونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو ترلودل نور ورته حتمي دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په 8 د دې ټکي په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ستونزې ته بل حل لار ووځي. کنی په خبره د دواړو غاړو سوداګر به له جدي ستونزو سره مخ شي.
د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډېر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي د دغه ستونزې په هوارلو کې زر تر زره لاس پکار شي. کچېرې بیا د 8 تاریخ د جولای څخه دغه د دوی دغه پریکړه تطبیق شي بلا شک چې ده په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک کې
د یادونې ده چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلوونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټي ای ډي موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و خو پاتې نور شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د جولای 8 نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلوونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او ٹی آر یا د دغه هوا د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونه ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په 2 منیټه پای ته رسیدلې وه، خو دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر 8 نیټې وغځول شوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 6 اعلان وکړ چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی سي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په ایکس پاڼه خبره سوې و، راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو تر څنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. له دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل،
نن سبا کې چې پاکستان د زیخدم کې دا افغانستان د پر د زیاته ضربه ده، لکه نن سبا د افغانستان د پر دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دې دا مسله جوړه. زمونږ غوښتنه خدا ده چې اول غوښتي د ترانسپورت چې څومره اسانتیا ورکي، باید اسانتیا کېږي، باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورت ده. پر یو تورخم باندې غلام خان خو بند دی چمن
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحد هم ازادي راډیو سره ورته ستونزه مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه د ترتیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد څو دي چې موږ د یو کال لپاره لږه ورکو. د افغانستان سوداګري خو کېن ګرځان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزو یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې بیلابیل ستونزې موجودې وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال ده چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغېزمنه شوې ده.
پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
له ایران څخه د افغان کډوالو د وتلو لپاره له ورکړل شوي مهلت سره هم مهاله یو شمېر کډوال وایي له زیاتېدونکي فشار او سخت حالت سره مخامخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې ایراني پولیسو په بیلابیلو ښارونو کې د تلاشۍ پوسې زیاتې کړې او بې اسناده کډوال نشي کولی ان له خپلو کورونو ووځي. د ایران حکومت په خپل هیواد کې میشتو بی اسناد افغان کډوالو او د سرشمیرنې کارت لرونکو ته د دې هیواد د وتلو لپاره د جولای شپږمه وروستۍ نیټه ټاکلې وه. د دې موضوع تفصیل
په ایران کې میشت د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست حفیظ الله چې د سرشمیرنې د پاڼې موده یې د یکشنبې په ورځ پای ته رسېدلې وایي په ایران کې د ټولو افغانانو کډوالو ژوند ستونزمن شوی. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې هر شیبه د پولیسو له لوري د دوی د نیولو ویره موجوده ده او له خپلو کورونو نشي وتلی، خو د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ توانایي هم نه لري.
اوس مهال په سخت حالت کې یو، زموږ سیم کارتونه بند شوي دي، همدا چې له کوره ووځي نیول کېږي. تازه یې زموږ یو خپلوان نیولی، کورنۍ یې دلته پاتې ده او دا یې افغانستان ته راولی دی. هر ځای چې افغانان ګوري نیسي. زما د کور کرایه چې مخکې مې ورکړې هغه مې پاتې ده. تر اوسه د کور مالک زما پیسې نه دي راکړي. په تمه یم چې پیسې مې راکړي چې د لارې کرایه پرې وکم.
په ایران کې میشت یو بل افغان کاریګر چې د غلطه په یو فابریکه کې کار کوي او نو غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنه وښودنه. موړي وویل چې ایرانی پولیسو د دوی کارځای ته د تګ راتګ په لاره د پلټنې پوستې ډېرې کړي او دا او نور افغان کاریګر د نیولو له ویرې له کارخونو نشي وتلی.
اوس مهال موږ هغه الوتونکو ته ورته یو چې له ویرې له خپلو پنجرو نشو وتلی. ترڅو ښکارا نشو. د پلټنې دومره ډېرې پوستې جوړې کړې دي چې ان موږ روغتون ته نشو تللی.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ایراني چارواکو اعلان کړی چې په دې هېواد کې افغان کډوالو ته د ورکړل شویو سرشمېرنې کارتونو موده پای ته رسېدلې او دغه افغان کډوال دي د جولای تر شپږمې له دې هېواده ووځي که نه په وړاندې به یې قانوني اجراات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدي نږدې یوه میاشت وړاندې په یو ټلویزیوني پروګرام کې ویلي وو چې تر تېر کال پورې په ایران کې 2,00,000 او 100,000 بې اسناده افغان کډوال موجود ول. نوموړي ویلي وو چې د تېر کال په فبروري میاشت کې د 2,000,000 نورو بهرنیو ادباو د سرشمېرنې د پاڼو د مودې په پای ته رسېدو سره په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو شمېر 4,00,000 او 100,000 ته رسېدلې. نوموړي ویلي چې د سرشمېرنې د پاڼو لرونکو 2,000,000 کسانو له ډلې 50% کسانو له ایرانه د وتلو اسناد ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د سرشمېرنې پاڼې په 2021 کال کې د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا له 2,000,000 څخه زیات افغان کډوالو ته د لنډمهاله پیژند پاڼو په توګه ورکړل شول. د دغه پاڼو لرونکي افغان کډوال په بیلابیلو کټګوریو وویشل شوي وو. په دوی کې هغه کسان شامل وو چې د ویزې یا پاسپورتونو موده پای ته رسېدلې یا یې له ایراني اتباعو سره ودونه کړي، د کار کولو کارت لرونکي کارګران او یا هم د تېر جمهوري حکومت هغه سرتیري یا چارواکي وو چې ژوند یې په خطر کې وو. په همدې حال کې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسلوال پوځ یو غړي چې په روسیو کې له ایرانه ایستل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له امنیتي، رواني او روحي پلوه ځان خوندي نه احساسوي.
له ایران راغلو خو دلته هیڅ روحي او رواني امنیت نه لرو. په بیلابیلو ولایتونو کې نامعلومو کسانو د تیر جمهوري حکومت نظامیان وژلي. موږ هم سخت په ویره کې یو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنونې په اړه د ایراني چارواکو له وروستیو اعلانونو وروسته له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې د روان کال د مئی میاشتې په وروستیو کې خپره شوی ویلي چې له ایرانه د جبري ستنونې پلان به په دې هېواد کې شاوخوا 400,000,000 افغان کډوال اغېزمن کړي. د فرانسې خبري اژانس د IOM له قوله ویلي و چې د جون له لومړۍ د جولای تر 15مې له 15,000 ډېر افغان کډوال له ایرانه راستانه شوي. نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخه بېوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي ځورونو سره مخ کوي.
د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د دیرش بستري روغتون د جوړولو چارې بیا پیل شوې. د دغه روغتون د جوړولو کار شاوخوا 5 کاله پخوا د جمهوریت پر مهال پیل شوی و، خو د نظام د بدلون له کبله نیمګړی پاتې شو. د دې روغتون د پاتې چارو د بشپړېدو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړې شوي دي. نور حال د نجیب الله الوخید په راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې 5 کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله چارې نیمګړې پاتې شوي وي، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې د سپینې ساحې دي او عوام خلک صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو، وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښهوالی راشي.
موږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. زموږ د زړه ارمان دا دی چې موږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه خانه ولرو، مجهز آپریشن تھیٹر ولرو.
بلخوا ځای خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په عصري طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ورته خدمات ورکړه. که د پرسونل کمبود لارم پرسونل می واقعیت سره کمبود بووی
در روغتون با جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روغتون د پاره وی نورو روغتونو کې که په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم تاسو ډاکټران غواړو سامان غواړو که چیرته د روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي بل اخره کومه ګټه د جانخیل ولسته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبت لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند له ډېرو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
با سلام و صبحتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که در سال جاری تاکنون بیش از 1,400,000 پناهجو به افغانستان بازگشتند که اکثر آنها به صورت اجباری اخراج شدند. این اداره سازمان ملل متحد هشدار داده که این روند بحران بشری در کشور را عمیق تر ساخته و این زیرا منابع و امکانات روز به روز در حال کاهش است. بر اساس معلومات این کمیشنری بیشتر بازگشت کنندگان افغان از ایران و پاکستان برگشتند و این امر سبب افزایش سطح نیازهای بشری در این کشور شده. سازمان ملل گفتند که این شمار گسترده افراد بازگشت کرده وضعیت اضطراری بشری بیشتر را به وجود آورده. در حالی که روابط روسیه و طالبان روز به روز در حال گسترش است، شرکت‌های گردشگری روسی بسته‌های جدید سفر به افغانستان را معرفی کردند که هزینه سفر یک هفته‌ای را حدود $3,000 تعیین شده. رسانه‌های روسی روز دوشنبه گزارش دادند که این اعلان‌ها در روزهای اخیر روی پلتفرم‌های آنلاین اینترنتی روسیه نشر شده و به گفته کانال خبری شات در تلگرام احتمال دارند نخستین گروه مسافران در نیمه ماه جاری جولای سفر خود را آغاز کنند. قیمت این بسته‌ها 235,000 روبل معادل $3,000 اعلام شده و معرفی آنها همزمان با گرمتر شدن روابط میان روسیه و حکومت طالبان بیشتر شده. روسیه هفته گذشته به عنوان نخستین کشور به گونه رسمی حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و پس از آن مسکو از برنامه‌های همکاری با طالبان در حوزه‌های مختلف خبر داد. کمیته ویژه سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان یا CEDAW روز دوشنبه گفت که 78% از زنان افغانستان از حقوق اساسیشان محروم شدند. این کمیته پس از بررسی وضعیت افغانستان و 9 کشور دیگر یافته‌های خود را در مورد چگونگی اجرای کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان منتشر کرد و در آن وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده توصیف کرده. کمیته ویژه سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان نسبت به شکنجه و بدرفتاری سیستماتیک با زنان به اتهام زنا و محرومیت دوامدار دختران از آموزش ابراز نگرانی کرده. بر اساس یافته های این کمیته در حال حاضر حدود 78% دختران در افغانستان از حق آموزش، کار یا آموزش های حرفه‌ای محروم هستند. موضوعی که به گفته این کمیته ملل متحد به افزایش ازدواج های اجباری کودکان و گسترش فقر دامن زده. اداره دونالد ترامپ گروه هیئت تحریر شام سوریه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه رسمی گفت که این تصمیم پس از مشورت با لوی سورنوالی و وزیر وزارت خزانه‌داری آمریکا گرفته شده و امروز یعنی سه‌شنبه قابل اجرا خواهد بود. گروه جبهه نصر که قبلا با القاعده مرتبط بود نام خود را تغییر داد و هیئت تحریر شام نام ماند. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از صرف شام با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید تاکید کرد که قبلا با او گفته شده که رهبر جدید سوریه از پس زمینه بسیار سختی می آید. ترامپ گفته که زیاد تعجب نمی کنم. این بخش سخت از جهان است و او افزوده که از او بسیار تحت تاثیر قرار گرفته. این در حال است که پس از سقوط اسد در دسامبر گذشته و حمله که توسط گروه هیئت تحریر شام رهبری شد، سوریه روابط خود را با آمریکا و دیگر کشورهای جهان بیشتر ساخته. و اینکه 18 شیر که به صورت غیر قانونی به عنوان حیوان خانگی در منطقه پنجاب پاکستان نگهداری می شدند مصادره شدند. مقامات روز دوشنبه اعلام کردند که این اقدام پس از آن انجام شد که یکی از این شیرها از یک خانه فرار کرد و به یک زن و دو کودک حمله کرد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: نمایندگان ایالات متحده و شمار از کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید بر وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان خواستار پاسخگو ساختن طالبان شدند. یک از نمایندگان ایالات متحده گفت:
It is the position of the United States that we cannot continue propping up the Taliban.
موضع ایالات متحده این است که ما نمیتوانیم به حمایت از طالبان ادامه دهیم و همزمان از آنها بخواهیم که به تعهدات بین المللی خود عمل کنند.
پایان مهلت سفر بدون ویزه با اسناد تات برای رانندگان بین افغانستان و پاکستان. یک راننده افغان میگوید:
افغانستان خواسته در ترتیب باید برابست.
باید از طرف افغانستان برای ما زمینه سازی شود، چون پاکستان پیشنهاد داده که برای تاجران ویزه صادر میکند.
در این برنامه خواهید چنید که تماشای فیلم های کارتونی چه تأثیری بر روان کودکان دارد و از جهان به شما خواهیم گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو در قصر سفید با هم دیدار کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز سه‌شنبه هفته سرطان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 جولای 2025 میلادی و شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشید. نمایندگان ایالات متحده و شماری از کشورها در نشست مجمع سازمان ملل متحد با تاکید بر وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان خواستار پاسخگو ساختن طالبان شدند. جانتان شرایر نماینده ایالات متحده شام دیروز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعامل جامعه جهانی با طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفت که در 4 سال گذشته تقاضاهای مکرر آنان از طالبان به خاطر بهبود وضعیت افغانستان نتیجه نداشته. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز تاکید کرد که هر روند معتبر گفتگو تحت رهبری سازمان ملل باید فراگیر و وابسته به مردم افغانستان باشد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
نماینده ایالات متحده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حمایت و تعامل جامعه جهانی با طالبان انتقاد کرده گفت که همزمان انتظار احترام و پابندی به تعهدات بین المللی از آنان موازی متناقض و غیر قابل پذیرش است. جاناتان شرایر روز دوشنبه 7 جولای در این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به بررسی وضعیت افغانستان اختصاص داشت، با اشاره به هزینه‌های سنگین مالی و انسانی ایالات متحده در دو دهه گذشته برای حمایت از مردم افغانستان گفت که همکاری با طالبان بدون رعایت اصول و الزامات بین المللی نه تنها ناکارآمد بلکه به نوع مشروعیت بخشی به سیاست‌های طالبان است. او افزود: طالبان تاکنون هیچ گونه نشانه ای از پایبندی واقعی به تعهدات بین المللی نشان ندادند و هرگاه تمایل به گفتگو داشته باشند آن را تنها بر اساس شرایط خود و به زیان دیگران انجام دادند.
It is the position of the United States that we cannot continue propping up the Taliban.
موضع ایالات متحده این است که ما نمیتوانیم به حمایت از طالبان ادامه دهیم و همزمان از آنها بخواهیم که به تعهدات بین المللی خود عمل کنند و به الزامات بین المللی افغانستان احترام بگذارند. این موازه در تضاد مستقیم با یک دیگر قرار دارند.
They stand in direct contradiction to each other.
آقای شرایر با اشاره به روند سیاسی دوحه به رهبری سازمان ملل متحد تصریح کرد که این روند نیز نتایج پایدار به همراه نداشته و چشمانداز روشنی برای تغییر وضعیت کنونی ارائه نکرده است. نماینده ایالات متحده در ادامه سخنان خود خواستار آزادی فوری شهروندان آمریکایی بازداشت شده توسط طالبان شد و بر پایان دادن به آنچه که دیپلماسی گروگانگیری طالبان خواند تاکید کرد. از سوی هم نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل تاکید کرد که هر روند گفتگو بر رهبری سازمان ملل باید وابسته به مردم افغانستان باشد تا از مشروعیت بخشی به طالبان جلوگیری شود. او با تاکید بر این که مسئولان تخلفات بزرگ در افغانستان پاسخگو قرار داده شوند گفت که صلح پایدار وابسته به روند فراگیر با مشارکت همه اقشار به ویژه زنان و جامعه مدنی است و ضمن حمایت از نقش یونما خواستار تعامل گسترده‌تر آن با نیروهای دموکرات شد. آقای فایق در مورد طرح موزاییک سازمان ملل به دلیل آنچه که نبود شفافیت و وضاحت استراتژیک آن خواند ابراز نگرانی کرد.
Any credible UN-led political process must be Afghan-owned.
هر گونه روند عملی معتبر و به رهبری سازمان ملل متحد باید متعلق به افغان‌ها، فراگیر و مشروط باشد و با معیارهای پاسخگویی روشن و معیارهای قابل اجرا همراه باشد تا از مشروعیت بخشیدن به سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان جلوگیری شود.
To avoid legitimizing oppressive Taliban policies.
روز آتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست شورای امنیت ملل متحد در 23 جون گفته بود که طرح موزاییک این سازمان بدون رسمیت بخشی به حکومت طالبان تلاش میکند همه صداها را در یک فرایند فراگیر شنیده و مسائل کلیدی را در مرکز گفتگوها نگه دارد. حکومت طالبان در مورد برگزاری نشست سازمان ملل متحد تا کنون واکنش نشان نداده است. با وجود تاکید پی همه جامعه بین المللی برای تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان مدعی است که حقوق همه به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین و حکومتشان همه شمول است. نمایندگان شمار از کشورها در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد حمایت خود را از تأمین حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان اعلام و بر ضرورت ادامه کمک‌های بشردوستانه از سوی جامعه جهانی به مردم افغانستان تاکید کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. رانندگان از 8 جولای یعنی از امروز به بعد نمی توانند که تنها با سند تاد میان افغانستان و پاکستان تردد کنند و ملزم به داشتن پاسپورت و ویزه خواهند بود. پیش از این رفت آمد رانندگان تجاری بر اساس سند موقت موسم به تاد صورت می گرفت، اما بر اساس نامه‌ای از وزارت تجارت پاکستان که به دست رادیو آزادی رسیده، اعتبار این سند دیگر به پایان رسیده. برخی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان با ابراز نگرانی میگویند که اگر راه حل بدیلی پیدا نشود، این تصمیم برای رانندگان مشکل ساز خواهد شد و تاجران هر دو کشور با چالش های جدی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
مهلت تردد رانندگان افغان وسایط نقلیه تجاری که بدون پاسپورت و ویزه میان افغانستان و پاکستان رفت آمد می کنند تا تاریخ 8 جولای تعیین شده است. دکتر مخلص احمد مشاور اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان روز دوشنبه 7 جولای در صحبت با رادیو آزادی با بیان این مطلب افزود که از این تاریخ به بعد داشتن پاسپورت و ویزه برای تمامی رانندگان در این مسیر الزامی خواهد بود. او گفت که در صورت نبود رای حل جوگزین، این تصمیم میتواند به توقف گسترده وسایط حمل و نقل در گذرگاه‌های از جمله تورخم و اسپین بولدک منجر شود و تجارت دو کشور را با مشکلات جدی روبرو سازد.
دریافت دائمی ویزا و یا پاسپورت برای راننده دشوار است. امیدوارم مقامات کابل و اسلام آباد این مشکل را به زودی حل کنند. در غیر آن اگر این تصمیم از 8 جولای اجرایی شود، بسیاری از موترها در مرزهای تورخم و اسپین بولدک متوقف خواهند شد.
متعدد لاره و دیگی.
پیش از این بر اساس توافق میان دو کشور، رانندگان وسایل نقلیه تجاری می توانستند بدون داشتن پاسپورت و ویزه و تنها با استفاده از سند موقتی تاد بین دو کشور رفت و آمد کنند. این سند از سوی سفارت پاکستان در افغانستان و نیز نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان تحت کنترل طالبان در پاکستان صادر می شد و یک سال اعتبار داشت. 6 ماه نخست آن با پرداخت $100 تمدید می شد و 6 ماه دوم رایگان بود. اما طبق یک مکتوب رسمی وزارت تجارت پاکستان که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از تاریخ 8 جولای به بعد اعتبار این سند برای رانندگان افغان و دستیارانشان و پایان می رسد. در این مکتوب آمده که پس از این قوانین مربوط به حل منازعات ترافیکی آن کشور به طور کامل اجرا خواهد شد. این در حالی است که اعتبار سند تاد در 2 جون به پایان رسیده بود، اما پس از گفتگو میان مقامات دو کشور استفاده از آن تا 7 جولای تمدید شد. سفارت پاکستان در افغانستان در 20 جون اعلام کرد که برانندگان افغان و ترانسپورترها ویزاهای یک ساله چند بار ورود صادر می کند که در بدل پرداخت $100 صادر می شود. در اطلاعیه که در صفحه اکس این سفارت منتشر شده بود آمده که متقاضیان این ویزه باید در کنار سایر مدارک کپی معتبر سند موقتی تاد را نیز با خود داشته باشند. همزمان شماره از تاجران افغان و مسئولان شرکت‌های ترانسپورتی نیز از اعمال این محدودیت‌ها از سوی حکومت پاکستان در فصل صادرات سبزیجات و میوه‌های تازه ابراز نگرانی کردند. بشرمل عثمانزی، تاجر افغان و رئیس یکی از شرکت‌های ترانسپورتی در تورخم به رادیو آزادی گفت:
"من سباکی پاکستان دست اقدام
کرد. این وضعیت به تجارت افغانستان آسیب جدی خواهد زد. اکنون فصل صادرات سبزیجات و میوه های ما آغاز شده، اما پاکستان مشکل تراشی می کند. خواسته ما این است که تا جای ممکن در بخش ترانسپورت سهولت ایجاد شود، چون فعلا تنها راه تجارت میان دو کشور همین مسیر ترانزیتی است."
آجی عبدالاحد، تاجر دیگر افغان، نیز در گفتگو با رادیو آزادی از همین مشکل شکایت کرد و گفت:
"افغانستان خواسته در ترتیب باید برابرس.
باید از طرف افغانستان برای ما زمینه سازی شود، چون پاکستان پیشنهاد داده که برای تاجران ویزا صادر میکند. در غیر آن تجارت افغانستان زیان بزرگی خواهد دید."
آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نگرانی‌ها پاسخ نداده است. پیش از این نیز روابط تجارتی با پاکستان با مشکلات متعدد مواجه بوده است. طبق آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، حجم تجارت با پاکستان تا 60% کاهش یافته است. این در حالی است که همزمان با تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل، تجارت افغانستان از طریق بنادر عباس و چابهار نیز با مشکلات روبرو شده و پیش از آن نیز به دلیل درگیری میان هند و پاکستان و بسته شدن بندر واگه، صادرات به هند آسیب دیده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در قصر سفید با هم دیدار کردند. این دیدار برای غذای شب بود و برخلاف آنچه پیشتر اعلام شده بود، خبرنگاران اجازه حضور در دقایق آغازین این مراسم را یافتند. آقای ترامپ در آغاز در این دیدار به خبرنگاران گفت که او و بنیامین نتانیاهو به همراه یکدیگر موفقیت چشمگیری داشتند و فکر میکند که این موفقیت در آینده حتی بزرگتر خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نیز با اشاره به حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت که همراهی تیم‌های اسرائیل ترکیب فوق‌العاده برای مقابله با چالش‌ها بوده. او همچنین از طرف اسرائیلی‌ها و همچنین از طرف یهودیان سراسر جهان از رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل تلاش برای صلح و امنیت در بسیاری از سرزمین‌ها به ویژه در شرق میانه قدردانی کرد. پس از آن نتانیاهو با اعلام این که خواهان نامزدی ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل شده، نام خود به کمیته نوبل را در اختیار رئیس جمهوری آمریکا قرار گذاشت. رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز این دیدار با صدراعظم اسرائیل گفت که امیدوار است ناچار به حمله دیگر به ایران نشود. دونالد ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگار پرسید که در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چه عامل احتمالی میتواند موجب تصمیم او برای حمله دیگر به ایران شود، گفت که امیدوارم مجبور به انجام این کار نشوم و نمیتوانم تصور کنم که بخواهم این کار را انجام بدهم. آقای ترامپ افزود که آنها میخواهند به نتیجه برسند و بسیار متفاوت از چیزی هستند که دو هفته قبل بودند. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسش دیگر بدون اشاره به جزئیات گفت که قرار است دیدار دیگر بین آمریکا و ایران برگزار شود و خواهید دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. او افزود که فکر میکنم وقت به آن سه سایت ایران حمله کردیم ضربه بزرگ خوردند. دونالد ترامپ همچنین با اشاره به اینکه تحریم ها علیه سوریه را لغو کرده گفت که دوست دارد بتواند در زمان مناسب تحریم ها علیه ایران را نیز بردارد. این در حال است که استیف ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرق میانه در پاسخ به پرسش آقای ترامپ که از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و دیدار با ایران چه زمانی خواهد بود گفت که خیلی زود یا هفته آینده یا همین حدود این مذاکرات آغاز خواهد شد.
بیشتر از خبر.
سپاس از این که رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید. آدرس ما هست azadiradio.com. همزمان با پایان یافتن مهلت تعیین شده برای خروج دارندگان برگه‌های سرشماری افغان در ایران، شماری از این مهاجران از افزایش فشارها و شرایط دشوار زندگیشان خبر می‌دهند. شماری از این افغان‌ها که هنوز در ایرانند، به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر پلیس ایران پسته‌های بازرسی متعدد را در شهرها ایجاد کرده و بسیاری از مهاجران بدون اسناد از ترس بازداشت از خانه و محل کار خود خارج شدن نمی‌توانند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در خیابان بونگری هیچ افغانی در خیابان.
حفیظ الله مهاجر افغان در ایران سرپرست خانواده 6 نفر است که میگوید مهلت اعتبار برگه سرشماریش براز یک شنبه 15 سرطان پایان یافت و اکنون وضعیت برای او به شدت دشوار شده است. او روز دوشنبه 16 سرطان به رادیو آزادی گفت که از ترس بازداشت و اخراج توسط پلیس نمیتواند از خانه خارج شود، اما توانایی پرداخت کرای بازگشت به افغانستان را ندارد تا خود و خانواده‌اش را از این وضعیت نجات دهد.
حالا فعلا ما در حالت اضطراری دیگه سیم کارت‌ها را کلا همه را قطع کرده. بازداشتم کسایی که مثلا از خانه بیرون میشن اینا را گرفتن. یکی از بچهای فامیلای ما گرفته بودن، زن و بچه‌اش اینجا مونده، خودش رد کردن رفت سمت مرز. هر جا بگیرن دیگه میگیرن رد مرز میکنن. پول خانه و این دو چیزا ما صاحب خانه ما نظر یک ماه پیش خبر کردیم، تا حالا هیچ به ما پول مولی نداده. نمیتیه وقتمون هم پورا شده و بعد از اینکه صاحب خانه منتظریم که پولمون بتیم، ما هم پول خانه رو خرج کرده بریم.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که در یک کارخانه کار میکند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز نگرانی مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت که پلیس ایران در مسیر رفت و برگشت محل کارش پسته های زیاد بازرسی را ایجاد کرده که او و سایر کارگران افغان از ترس از کارخانه بیرون شده نمیتوانند.
ما مثل یک آهوی شکاری میمانیم از همو کارگاه و از همو قفسی که اگه بخوایم بیرون ببریم این قدر اس بازرسی زدن که اصلا دم شفاخانه هم رفته نمیشه دیگه. خدا و روز نیاره یکی بچه اگه خدا نخواسته در این کارخانه مریض شد، همونجا دیگه جنازه شه باید خدا نکرده بخونن. ترس و وحشت و زلزله مونده باور کنید. در همه کارگاه ما 50 60 نفر افغانی کار میکنیم، از همو محوطه دیوار هیچ کدام ما بیرون رفته نمیتونیم.
مقامات ایرانی پیش از این اعلام کردند که تمام اوراق سرشماری که برای مهاجران افغان صادر شده دیگر اعتبار ندارند و مهاجران فاقد اسناد مکلف به ترک این کشور تا تاریخ 15 سرطان یا 6 جولای هستند و در غیر آن با اخراج اجباری روبرو خواهند شد. نادریار احمدی رئیس مرکز امور ادبا و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران حدود 5 هفته قبل در یک برنامه تلویزیونی آن کشور گفت که تا پایان سال گذشته 2.1 میلیون مهاجر افغان بدون مدرک در ایران بودند. او گفته که با پایان اعتبار برگه های سرشماری 2 میلیون نفر دیگر در اوت سال گذشته، اکنون شمار کل مهاجران فاقد مدرک افغان به 4.1 میلیون نفر رسیده است. او در ادامه گفته که از میان 2 میلیون دارنده برگه سرشماری تا کنون 50% برگه خروج از ایران را گرفتند. اکنون این مدرک منقضی شدند و دارندگان آن فاقد مدرک محسوب شده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند. با اساس گزارش ها برگه های سرشماری برای بیش از 2 میلیون افغان از سوی وزارت داخله ایران به عنوان کارت های شناسایی موقت در سال 2021 صادر شده بود. گفتن می شود که دارندگان برگه سرشماری شامل دسته های مختلف از مهاجران از جمله افرادی که با ویزا یا پاسپورت منقضی شده، افرادی که باید با ایران ازدواج کردند، کارگران دارای شناسنامه شغلی و همچنین مقامات پیشین دولت افغانستان یا افغان هایی در معرض خطر هستند. در این حال یکی از نظامیان پیشین که اخیراً از ایران اخراج شده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که پس از برگشت به افغانستان امنیت روانی ندارد.
این واقعش امنیت روحی روانی تمام نبریم. افراد نشناس نظامی سبکر دیوله دوله از من رو بیت مینان است.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته افزایش ناگهانی اخراج افغان‌ها از ایران پس از اعلامیه‌های اخیر مقامات ایرانی مبنی بر برنامه‌های برای تجدید اخراج اتباعی افغان رخ داده است. در ادامه آمده که در یک بیانیه عمومی که در اواخر ماه می منتشر شد، مهلت 6 جولای 2025 را برای خروج همه افغان‌های بدون مدرک از ایران تعیین کرد که احتمالاً تا 4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM گفته است که از اول ماه جون تا 5 جولای 450 هزار تن از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان های بین المللی هشدار دادند که افرادی که به افغانستان تحت کنترل طالبان باز می گردند با فقر گسترده، عدم دسترسی به خدمات و در برخی موارد با پایگرد سیاسی مواجه هستند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم بشنوید که تماشای فیلم‌های کارتونی و سرگرمی چقدر میتواند بر روان کودکان تاثیر بگذارد. در این گزارش همکارم با مجیب الرحمن ایمان یکی از انیماتوران افغان نیز صحبت کرده که میشنویم.
راجع جنب نخو خمستی وکرم
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است، اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم‌های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پپنتون که چون پمغ وقتو که بعد ما
وقتی در پوهنتون بودم از همان زمان به دیزاینینگ علاقه‌مند شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس‌های زیادی در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف بود. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سرلگی آمده شان و می آنلاین ارزده کول.
ایمان می گوید که بعدها با یافتن برخی دوره های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را مخص پس انیمیشن های 2D یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه در باره فیلم های کارتونی چنین توضیح می دهد:
په دو بخشو باندې وشل شوی او هغه کارتونی دي چې چاپی وي
تو نو واستن یکی کارتونی های چاپی و دیګری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز په دو بخش تقسیم می شود: 2D یا 2D که حرکات آن زیاد منظم نیست، اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوړیږي، حرکات آسان وي.
ایمان میگوید تا کنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش، طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
این فیلم های یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند. پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیه کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پاره پیغامون را پکر سوال کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او ساختن میشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه از فیلم هایی است که در آن اشیا و شخصیت ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می کند. هرچند به گفته ایمان فیلم های کارتونی برای همه گروه های سینی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه مندند، زیرا به گفته او با شخصیت ها و داستان های این فیلم ها احساس نزدیکی می کنند، خود را در ماجراها می بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان می گویند که تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک به رادیو آزادی گفت که این فیلم ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می کنند. او اما تاکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشه، البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب با سن کودک انتخاب شوه، که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش می ده، دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد می گیره، مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته می دانه، رنگ ها را می تانن از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا می باشه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.